حقوقنا رامنځته شو چې هغې ته مونږ د بین المللي سیستم د بشري حقونو مونږ ورته ویلی سو. په دغه بین المللي سیستم کې چې په راس کې ملګرو ملتونه شتون لري، د هغې په څنګ کې د بشري حقونو شورا شتون لري چې په راس کې د بشري حقونو کمیشنر دي، او د هغې په څنګ کې د معاهدات یا کوم کنوانسیونونه چې د بشري حقونو دي په هغې کې دپارتمنټونه دي، یا مشخص مونږ ورته بادیز ورته وایو، او د هغې په څنګ کې هغه ادواري گزارشات دي چې هر هیواد مکلف دي چې هر څلور کارونه وروسته هغه د بشري حقونو شورا ته ولاندې کړي، او د هغه په څنګ کې خاص گزارشګران هم موجود دي در د بین المللي په سطحه دي. د ملي په سطحه کې مونږ ورته ملي نهادونه لرو چې مخکې تاسو وفرمایل د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مثلا په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې، دا خپل یو ملي نهاد دي چې د قانون سره سم جوړ شوی دي او ځانته مکلفیتونه لري. د بشري ملي نهادونو په څنګ کې مونږ مدني سازمانونه لرو او د بشري حقونو مدافعین لرو. د بشري حقونو مدافعین هم د دغه ټولو موضوعاتو چې ما مخکې عرض وکړ د هغې په سلسله همداسې راځي، او د ملي په کچه رامنځته کیږي، او دوی هغه افراد دي، دوی هغه کسان دي چې د بشري حقونو دپاره په یو څو بېلابېلو اړخو کې دوی کار کوي. یو د دغه اړخونو څخه نشر د گزارشات دي چې دوی خپل تحقیقات کوي مثلا، او خپل گزارشات جوړوي، او د گزارشاتو په ختم کې دوی خپل وړاندیزونه، پیشنهادونه او نظریات چارواکو ته وړاندې کوي د چارو د لاسمون دپاره. او د هغې په څنګ دوی دادخواهیګانې کوي، یعنی مدافعه کوي یا دادخواهي کوي، او زی هغه کسانو سره چې دوی د بشري حقونو په نقض کې ښکېل دي یا خشونتونه رامنځته کوي او د خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، د دوی په مقابل کې دوی دادخواهي کوي. او البته دا دادخواهي ځان ته یو تعریف لري، دا خپل یو پروسه ده، د یو ورځ کار نه ده، د دوه ورځ نه ده، په بېلابېلو میتودونو او روشونو څخه دوی استفاده کوي تر څو چې خپل دادخواهي او داعیه په سمه توګه دوی په کرسي کې وکېنوي. او د هغوی د دغه نورو عناصرو په څنګ کې دوی د خلکو د پوهاوی دپاره هم کار کوي چې مونږ ورته ارتقای سطحې آګاهي یا عامه پوهاوی وایو. او دا هغه برخه ده چې خوشبختانه په افغانستان کې اوس چې کوم دغه سطحه د پوهې چې مونږ ګورو چې د خلکو په بشري حقونو باندې ډېر اوچت شوی دي ماشاءالله، دا د بشري حقونو او د بشري حقونو د مدافعانو د هلو ځلو له برکتو څخه دي چې مثلا خلکو اوس په خپل بشري حقونو باندې پوه دي. هر کله مونږ او تاسې اورو ځینې ډېر بد گزارشات هم مونږ او تاسې لرو، په ماشومانو باندې تیری، په ښځو باندې تیری، مثلا ظلمونه، مثلا شکنجه. دا موضوعات اکثرا د بشري حقونو د مدافعانو له لارې نه مطبوعاتو ته راځي او مطبوعات د هغوی نه استفاده کوي. همدغه ډول ځینې قضایا دي چې هغه لازم دي چې باید د عدلي او قضایي نهادونو لخوا باید هغوی تر څېړنه لاندې راشي. او دغه قضایا هم اکثرا یا د ملي نهاد، یعنی د خپلواک کمیسیون د حقوق بشر لري، او یا هم د مدني سازمانونو او مدافعینو د حقوق بشر لري، دا محول کیږي او راجع کیږي. په کلي توګه دا څه ویلی شو چې مدافعین د حقوق بشر، کمیسیون د حقوق بشر، دا ټول یو احرام د فشار دي چې چارواکي الباسي چې بشري حقونه د خلکو اساسي حقونه دي باید په نظر کې ونیسي، او د ظلم او استبداد څخه دوی.
بله، که څه هم تاسو ویل چې اوس خلک تر پخوا ډېر له خپلو بشري حقونو خبر دي او خپل اواز اوچتوي، لیکن بیا هم شاید ډېر کسان وي چې په دې ونه پوهېږي چې دوی قانونا څه حق لري او تر څه حده پورې حقوق لري. ممکن په یوه سیمه کې په یو چا باندې ظلم شوی وي، هغه که مربوطه قومندانۍ او څارنوالۍ ته ورځي، نو شاید د شکایت وانه وري. دوی کولای شي چې د بشري حقونو له لارې خپل اواز اوچت کړي، اما ډېر خلک د دې له کبله چې له دې موضوع خبر نه دي دا کار نه کوي. هغوی ته تاسو څه وایست؟ مثلا په کومو مواردو کې دوی خپل شکایت د بشري حقونو فعالانو ته کولای شي یا د بشري حقونو مراجعو ته کولای شي؟
ډېر مننه سروان صاحب، دا ډېر یو باریکي او نزاکت دلته شته. ځینې خلک داسې فکر کوي چې هر موضوع بشري حقونه دي، داسې نه ده. مونږ یو موضوع حقوق لرو، د موضوع حقوق په اساس قانون اساسي دغه پسر کې دی دغه پسند کې مونږ د جزا قانون درو دغه پسر په پسند کې مونږ او تاسو مثلا مدني قانون درو دغه ټول قوانين چې مونږ ورته د موضوعه قوانين دي موضوعه قوانين هم یو بود لري چې دا موضوعه قوانين باید بشري حقوقونه په خپل موادو کې باید منعکس وکړي یا د عقل د بشري حقوقونو څخه باید حمایت وکړي اما بشري حقوقونه هغه ذاتی فطري حقوقونه دي چې هر انسان د انسان د انساني وجوهاتو له کبله د عقل لرون کړي او د موږ قوانين خوشبختانه تر ډیره کچه دغه بشري حقوقونه خوندي کړی دي د خلکو د پوهاوی لپاره په دغه عرصه کې اړتیا هم ځینې منګلتیا شتون لري دا یو دوامدار پروسه باید ووسی دوامدار سلسله باید ووسی چې د خلکو د پوهاوی لپاره باید هلې ځلې ډیر ګړندۍ وشي خصوصا مطبوعات او رسنۍ مدني ټولنې او د بشري حقوقونو مدافعین او نن سبا چې دغه سوشل میډیا هم راوتلې ده فیسبوک ټویټر دغه نور ډولونه چې د سوشل میډیا دي هر یو په خپل ځای کې په دغه عرصه کې یو ډیر ښه رول لوبولی شي
بله یو شمیر خلک داسې فکر کوي چې د بشري حقونو قسم تاسو توضیح کړه ادارو جنایتکاران معرفي نه کړل یا هغه کسان چې له نورو سره ظلم کوي او غصب یې کړی دی هغه معرفي نه کړل دوی اته دا توقع لري چې باید په سزا یې هم رسولی وای څه فکر کوئ که چېرته دا کار یې کړی وای یعنی د اقل یو شمیر لوی جنایتکاران یې معرفي کړي وای د خلکو اعتماد به نور هم په د بشري حقونو په ادارو زیات شوی نو
تاسو په خاص نه نوم واخست متاسفانه چې د غصب مسله د په مدني قوانینو پورې مربوط دي چې د ملکیت دغه مسله دي د په بشري حقوقو کې ناراضي ده د غصب مسله یا فساد اداري مثلا د په بشري
حقوقو کې غصب په دولت ده یو د دولت غصب چې مثلا د دولت مکه غصب کړی یو د چې یو څوک زیدې گاونډي کور غصب وي او اداري دولتي ادارې د اواز نه اوري ځکه چې د پیسې لري رشوت ورکوي په داسې مواردو کې
دا د مدني حقوقو محاکمات اصول محاکمات دلته مطرح کیږي دا ټول حقوقي نیمګړتیا چې هغه بل بحثي خو د بشري حقوقو په ارتباط د تاسو دغه مسله چې تاسو وفرمایل چې اگر جنگي جنایتکاران یا څوک چې ظلمونه کړی دي یا د دوی لپاره چې کوم راپورونه یا گزارشونه قرار پدې و چې نشستوي وای جوړسوي وای او دوی تر اوسه دا کار نه دی کړی یقینا دا یو نیمګړتیا ده خو د افغانستان په سید نور هیوادونه هم دي چې دوی هم داسې مراحل تیر کړي دي خو بیا بل اخره دغه کسان چې په دغه مسایلو کې خکیل وو دوی بل اخره تر محکمې لاندې راغی یا بل اخره دوی د خلکو نه معذرت وغوښت یا بل اخره داسې یو ریکانسلیشن یا مصالحه د خلکو په منځ کې جوړ شو چې دوی یو بل سره بیا په ګډه توګه خپل ژوند ته دوام ورکړل نو په افغانستان کې هم داسې سکارونه مخکې مطرح شوی وو په 2018 2015 کلونو کې بیا د عفو او مصالحه قانون چې پاس شو د پارلمان لخوا په 2018 کې هغه یو ډیر خند او معنی شو په دغه عرصه کې او تر اوسه پورې متاسفانه چې یو قانوني بنه لري هغه خو بیا هم په دې ورستري وختونو کې مونږ او تاسو واورئ چې د هیګ محکمې د آی سی سی یا د جنگي جنایاتو محکمې یو سلسله کارونه تر لاس لاندې نیولې دي چې حداقل د قربانیانو غږ نړیواله تر رسول دي او دولتون تر رسول دي او کیدای شي چې دغه داعیه په آینده کې هم وده وکي نور هم او بل اخر د جګړې قربانیانو ته یو څه تسلی د خاطر فراهم شي
ډیر زیاته مننه کور ودان د یونما د بشري حقوقو د څنګ غړی شاغله ابو الاحرار رامسپور وو قدرمن اوریدونکو په بل سات کې هم په همدې موضوع خبرې کوو ک غړی سرلوسه د افغان بیسیم د 93 شمیرې لاري خپل نظرونه راوستوي ټلیفون هم کولای شي
انسانانو پنوم د دې ربونو ادميانو پنوم د جمعتونو وایزانو واوري مندرونو پندتانو واوري اد گرجو پسوري ناستو خلقو د گردوارو مختم راستو خلقو اد گوتم د اكيد منن کو د کارل مارکس د نظریه مننکو د دې نړۍ د انسانانو پنوم د دې اربونو آدميانو پنوم